د مسپخین دوه بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د مخام تر او بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته خرغلست. د خبرونه یو ساعت دوام کوي چې ستاسو کوربز احمد تکلم او په تخنیکی برخه کې طاهر روخان را سره مرسته کوي. په دې خبرونه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لمشر سره د ازادۍ رادیو ځانګړي مرکه درته خبرو. همدارس په کابل کې د افغانستان، پاکستان او ناتو د درې اړخیزې غونډې په اړه راپور به هم له نورو موضوعاتو سره یو ځای خبر کړو. په دوهمه برخه کې د ځوان فکر د اونیزو بحثونو پروګرام خبرو، خو په پیل کې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د روسیې ولسمشر خپلو پوځي ځواکونو ته چې د اوکراین په پوله په پراتو دریو سیمو کې پوځي تمرینات پیل کړي امر کړی چې خپلو اصلي اډو ته ستنه شي، او د چین پوځي بیړۍ ویتنام ته رسیدلې چې خپل کارګر له دغه هیواده انتقال کړي. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي. سمدستي کورنۍ خبرونه واوري چې نجيبه زمانه اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان، پاکستان او ناتو ترمنځ د خیزه غونډه د دواړو هیوادونو د لوی درستیزانو ناتو استازي په ګډون نن سهار په دفاع وزارت کې جوړه شوه. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د انتخاباتو د دویم پړاو لپاره پوره امنیتي تدابیر نیولي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان، پاکستان او ناتو ترمنځ درې اړخیزه غونډه د دواړو هیوادونو د لوی درستیزانو او ناتو استازي په ګډون نن سهار په دفاع وزارت کې جوړه شوه. د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري ازادي رادیو ته ویل په دغه غونډه کې به د پاکستان او افغانستان ترمنځ موجودو امنیتي مسایلو بحث روان دی، او غوښتنه وکړه چې دغه راز غونډو فیصلې باید عملي شي.
غونډې خو ټولې د دې لپاره دي چې باید فیصلې تطبیق شي. هر خوا یې که نه تطبیقي، معنا دا ده چې دا د فیصلو نه یو نوع تښتېدل یا ګریز دی. موږ ارزو خو دا ده چې څه فیصلې په دې غونډه کې کیږي یا په هغه مسلو باندې چې خبرې کیږي هغې باندې درې وړه خواوې باید باور وکړي او هغه تطبیق کړي.
شغلی وزیر د پاکستان رول د افغانستان په امنیت کې مهم بولی، وایي د ځکه چې د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو په تنځایونه په پاکستان کې موجود دي. د هیلمندي وشو د چې پاکستان په دې برخه کې مرسته وکړي او پرې نږدې چې مخالفان په افغانستان کې حالات ګډوډ کړي. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د انتخاباتو د دویم پړاو لپاره پوره امنیتي تدابیر نیولي. د کابل امنیه قمانداني څخه په خبرې سوي اعلامیه کې راغلي چې د نورو امنیتي ارګانونو سره په همغږي او د خلکو په همکاري به د دویم دور انتخاباتو لپاره هڅه وکړي چې خلک په ډاډه توګه خپل رای وکاروي. اعلامیه زیاتوي چې په کابل کې د امنیت د شټینګښت په خاطر یې لیوې اونۍ راهیسې په موټرو پلټنې پیل کړې دي. د اعلامیې د معلوماتو له مخې د کابل پولیسو تر اوسه سلګونه موټر چې قانوني اسناد او نمبر پلیټ یې نه درلود درولي. په اعلامیه کې همدارنګه راغلي چې د کابل پولیسو د خپلو هڅو په نتیجه په وروستیو څو ورځو کې شاوخوا شل غلا هم نیولي او د قانون منګولو ته سپارلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د پاکستان د ملي امنیت مشاور سرتاج عزیز څرګندونی بې ځایه وبلل. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن په کابل کې په یو خبري ناسته کې ویل چې د افغانستان په کورنیو مسایلو پورې په اړه تصمیم نیول یوازې د افغان حکومت کار دی.
هیچ کسی از بیرون از افغانستان حق ابراز نظر
حق وای افغانستان څخه به هر هیڅوک د کورنیو مسایلو په حق له د حکومت پر تصمیمونو د نظر ورکولو حق نه لري. کله کله داسې څرګندونی کیږي موږ هغه به ارزښته څرګندونی بولو. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د پاکستان د ملي امنیت مشاور سرتاج عزیز ویلي دي چې افغانستان باید په خپل نوي حکومت کې طالبانو ته ونډه ورکړي او د هیواد لویدیز ولایتونو ځینې سیمې هم دوی ته وسپاري. د فعالو ځوانانو د سمون او بدلون شبکې د افغانستان پر خاورې د پاکستان لوري وروستي حملې وغندلې. د دې سازمان ویان سید میسن احسانی نن په یو خبري ناسته کې ویل پاکستان د افغانستان په ځینو لویدیځو سیمو کې د نړیوالو قوانینو خلاف خپل تاسیسات جوړ کړي دي. پرون په مزار کې هم د ویشو ځوانانو په نوم یو سازمان د پاکستانی پوځیان لخوا د کندهار د معروف ولسوالۍ د حملې په اړه غبرګون ښکاره کړي. دا وته د ما کورنۍ خبرونه، بهرنۍ خبرونه له جناقه الکوزي څخه واوري.
د چین پوځي بیړۍ ویتنام ته رسیدلې چې خپل کارګر له دغه هیواد څخه انتقال کړي. د چین مسافر وړونکي دوی بیړۍ وروسته له هغې د چینایي کارګرو د انتقال په مقصد ویتنام ته ورسېدلې چې د چین د جنوبي سمندر پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شو. دا بیړۍ چې هر یوه یې د زرو تنو د انتقال ظرفیت لري، نن سهار د ویتنام فونګ انګ بندر ته ورسېدلې. دا بندر د ویتنام د مرکز هانوی په جنوب کې د تایوان د پولادو جوړولو د یوې سترې فابریکې پورې مربوط دی او تېره اونۍ په دغه ځای کې د چین پر ضد ویتنامیانو مظاهره کړې وه. په شخړو کې دوه تنه چینایي کارګر مړه او له سلو څلوېښتو زیات نور ټپیان شوي دي. په ویتنام کې هغه مهال د چین پر ضد پراخې مظاهرې پیل شوې چې پیکینګ د چین په جنوبي سمندر کې د تیلو د استخراج ستر وسایل ځای پر ځای کړل. ویتنام او چین دواړو دغه سمندر ته بیړۍ استولې او تاوتریخوالی پکې زیات شوی دی. روسا شاوخوا درې زره چینایان له ویتنام څخه وتلي او ویل کېږي چې څلور زره نور لا هم پاتې دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین خپلو پوځي ځواکونو ته چې د اوکراین په پوله په پرتو دریو سیمو کې پوځي تمرینات کړي، امر کړی چې خپلو اصلي اډو ته دې ستانه شي. کرملین نن په یوې اعلامیه کې وویل هغو ځواکونو ته چې په روستوف، بلګورود او بریانس سیمو کې د سپرلي پلان شوو په تمریناتو کې برخه اخیستي، امر شوی چې خپلو بارکونو ته ستانه شي. رویترز آژانس د ناټو د یو پوځي مامور روحلی وایي دغه سازمان تر اوسه د شاوخوا څلوېښت زرو روسي عسکرو د حرکت کومې نښانې نه دي لیدلي. په عین حال کې د کرملین ویان له کیف څخه په ټینګه غوښتي چې د اوکراین په ختیځ کې د عملیات بند کړي او ځواکونه دې له سیمې وباسي. لویدیز پر روسیې تور لګوي چې د اوکراین په ختیځ کې له شخړو زیاتېدو سره مرسته کوي. له بلې خوا د اوکراین دفاع وزارت نن وویل د دوی یو عسکر هغه مهال سلوویانسک ښار ته نږدې په یوې پوځي پوسته کې ووژل شو چې بېلتون غوښتونکو پر پوستې ډزې وکړي. په ډزو کې درې نور عسکر ټپیان شوي دي. د تاجکستان د یو زندان ساتونکي په یو ایرانی بندي وروسته له هغې ډزې وکړې چې بندي د دوشنبې ښار په 450 کیلومترۍ کې له یاوان زندان څخه د تېښتې هڅه وکړه. د تاجکستان د بندیانو د څارنې دفتر یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل ایرانی بندي مهدي کمباري د مې په 14 ټپي شوی و او د زندان روغتون ته د درملنې په مقصد انتقال شوی دی. د کمباري یو بندي ملګري ازادي راډیو ته وویل نوموړي د زندان سخت شرایط نشو زغملی او هڅه یې کوله چې په دوشنبې ښار کې د ایران سفارت ته ځان ورسوي. په دوشنبې کې د ایران سفارت وایي د پیښې په اړه له تاجک چارواکو سره د معلوماتو د ترلاسه کولو په لټه کې دي. یوې وسلهوالې ډلې چې په درندو وسلو سنبالا ته د یکشنبې پورې د لیبیا په پارلمان حمله وکړه. د پوځ یو مخالف جنرال وویل د ته وفادارو وسلهوالو کسانو دا حمله د اسلامي بنسټپالو د لرې کولو په مقصد کړې ده. جنرال خلیفه خفتار وایي د دوی حرکت کومه کودتانه ده، بلکې پارلمان مشروعیت نه لري او واک باید یوې شپېته کسیزې ډلې ته وسپارل شي چې د لیبیا اساسي قانون له سره ولیږي. د لیبیا موقت حکومت نن په پارلمان باندې د وسلهوالو حمله وغندله او وایي د دغه جنرال اعلان ته پام نه کوي. له بلې خوا د زینتان ښار د پوځي پولیسو په خواني مامور ډګروال مختار فرنانا له یو نامعلوم ځای څخه په نن په یو ټلویزیوني بیان کې وویل
تجمید عمل المؤتمر الوطني العام
دا وایي موږ د ملي عمومي کانګرس لغوه کېدل اعلان وو. دوی به له دې وروسته د هیواد د ملي حاکمیت په هیڅ مسله کې ونډه ونه لري. دا قانوني او اداري مسایل دي. چړونکي وایي په پارلمان باندې دا وسلهواله حمله به د لیبیا د وسلهوالو ډلو ترمنځ د معمر قدافي له پرزیدو راهیسې په واک کې دي بلتون نور هم زیات کړي. او وروستی خبر دا چې لږ تر لږه 20 کوچنیان پرون د کولمبیا په شمال کې هغه مهال مړ شول چې د سپرلۍ بس یې اور واخیست. قربانیان د عیسویانو په مذهبي مراسمو کې له ګډون وروسته کورونو ته ستنېدل. رویترز آژانس د سیمه ییزو چارواکو له خولې لیکي اور په بس کې د تیلو د یوې ډبې له امله هغه مهال ولګېده چې چلوونکي غوښتل له ډبې څخه د بس د چالانولو په مقصد ماشین ته تیل واچوي. موټر چلوونکی روغ رمړ دی. چارواکي وایي 13 کسان د بس څخه په تېښته بریالي شول او دا مهال په روغتون کې بسترې دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان، پاکستان او ناټو درې اړخیزه غونډه نن په داسې حال کې پیل شوه چې په کابل کې د پاکستان پر ضد مظاهره وشوه. د انتخاباتو د کمیسیون له مشر یوسف نورستانی سره مو د انتخاباتو د دوهمې دورې د ستونزو په درغلۍ د تورنو کارکونکو د برخلیک او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي. په هلمند کې سیلابونو د کروندګرو د کال خواري پر اوبو لاهو کړه.
دغه د ازمر د غریب خلک د بسته کال عیداد یو ده.
نور موضوعات هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د ځوان فکر په 19 پروګرام کې به د کونړ د ځوانانو خبرې واورئ چې د دې ولایت د نخترو او څېړیو د ځنګلونو ساتنه د ځوانانو دنده بولي.
ځوانانو یو څه کړي دي، خو دومره څه نه لکه څومره چې دوی ته لازم دي. یوازې د څوکۍ ځوانان نه، د کونړ نور ځوانان، د افغانستان ځوانان، دوی کولی شي چې مخنیوی ونیسي.
دا پروګرام د خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپریږي. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغانستان، پاکستان او ناټو درې اړخیزه غونډه نن سهار په کابل کې پیل شوه او تر اوسه دوام لري. د دې وزارت چارواکو ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر امنیتي همکاریو او همداراز په وروستیو سرحدي شخړو هم خبرې کیږي. اسدالله لودین دا اوس د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان، پاکستان او ناټو درې اړخیزه نوبتي غونډه د دفاع وزارت په ودانۍ کې پیل شوې او مسؤلین وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتي مسایل به پکې وڅېړل شي. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې دغه غونډه نن د افغانستان او پاکستان د لوی درستیزانو او ناټو چارواکو په ګډون جوړه شوې ده.
غونډه نن دایره شوې ده. د پاکستان لوی درستیز راغلی دی، د ایساف نماینده شته دی، د افغانستان لوی درسي سره یو ځای غونډه لري او په امنیتي مسایلو باندې خبرې کوي. څه مسایل چې پاکستان ممکن لري، څه چې د افغانستان سره دي، دا یو نوبتي غونډه ده. د دوه نوبتي غونډو ترمنځ باندې چې امنیتي مسایل وي، په هغه باندې خبرې کوي.
دغه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې پاکستان د افغانستان په سرحدي سیمو کې ځینې سرغړونې او لاسوهنې جدي کړې دي. پاکستانی پوځیانو څو ورځې وړاندې د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې ته نږدې د افغانستان په خاوره کې د ځینو تاسیساتو په جوړېدو کار پیل کړی و چې د افغان حکومت له غبرګون وروسته یې کار ودرول شو. له دې سربېره په دې وروستیو کې د کونړ ولایت په سرحدي ولسوالیو یو ځل بیا د پاکستان لخوا د توغندیو راویشتل پیل شوي چې افغان حکومت په دې مسلې هم اندېښنه څرګنده کړې. د افغانستان، پاکستان او ناټو په دې درې اړخیزه غونډه کې به په دې سرحدي سرغړونو هم خبرې وشي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دې غونډه کې به د پاکستان ژمنې ډېرې مهمې وي. د دې وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیري وایي چې پاکستان باید د افغانستان طالبان افغانستان ته د طالبانو دراتګ مخه ونیسي.
غونډې خو ټولې د دې لپاره دي چې باید فیصلې تطبیق شي. هر خوا یې که نه تطبیق شي، معنا دا ده چې دا د فیصلو نه یو نوع تښتېدل یا ګریز دی. پاکستان د افغانستان په امنیت کې رول ځکه لري چې مخالفین ټول په پاکستان کې اوسېږي، هلته پټن ځایونه لري، هلته مرکزونه لري. زمونږ ارزو دا ده چې پاکستان د ښه ګاونډیتو توپ په خاطر باندې مرسته وکړي چې مخالفین پرې نه دي چې افغانستان ته راشي او دلته په افغانستان کې حالات ګډوډ.
مونږ په دې اړه په کابل کې د ایساف له مطبوعاتي دفتر سره هم اړیکه ونیوله، خو د دې دفتر مسؤلین وویل چې اوس په دې اړه کومه تبصره نه لري. داسې غونډې له دې وړاندې هم په کابل او اسلام آباد کې جوړې شوې، خو تر اوسه یې د کارپوهانو په باور لازمه نتیجه نه ده ورکړې. سیاسي کارپوهان وایي تر څو چې حکومت د یوه پیاوړي موقف څخه له پاکستان سره د امنیتي او سرحدي ستونزو موضوع یاد نه کړي، داسې غونډې یې د حل لارې نه دي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د افغانستان په ځینو سرحدي سیمو کې د پاکستاني پوځیانو وړاندې کېدو او د پاکستاني چارواکو وروستیو څرګندونو د ځینو مدني ټولنو او فعالانو غبرګونونه پرولې دي. د سمون او بدلون په نوم د ځوانو فعالانو یوه شبکه وایي د کندهار ولایت په معروف ولسوالۍ کې د پاکستاني پوځیانو لاسوهنه او طالبانو ته د ځینو جنوبي سیمو د سپارلو په اړه د سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې د نړیوالو اصولو خلاف او د نه منلو وړ کار دی. د شبکې د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې ورته مداخلې دې ودروي او په افغان پوځیانو یې غږ وکړ چې د خپل هیواد هر راز دفاع ته چمتو اوسي. صفی الله ستانکزای او په دې اړه تفصیل.
د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د پاکستانی پوځیانو مخترعتک په ځینو سرحدي سیمو باندې د پاکستان له خاورې راکټي حملې او د افغانستان په اړه د پاکستانی چارواکو وروستۍ سرګندونو د ځوانانو غبرګونونه راپارولې دي. د دوشنبې په ورځ د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکې په کابل کې په یو خبري غونډه کې د پاکستان وروستۍ مداخلې د نه منلو وړ وبللې. د شبکې مطبوعاتي مسؤل سید میثم احسانی وویل چې د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د پاکستانی پوځیانو مخترعتک او طالبانو ته د افغانستان د راتلونکي حکومت لخوا د ځینو جنوبي سیمو د ورسپارلو په اړه د سرتاج عزیز خبرې د نړیوالو اصولو خلاف دي. د ویل چې پاکستان باید ورته مداخله بندې کړي او افغان حکومت هم باید د هر راز دفاع لپاره چمتو اوسي.
مونږ له پاکستاني چارواکو غواړو چې له داسې مداخلو لاس واخلي او غیر ډیپلوماټیک او غیر اخلاقي کړنې بندې کړي. په دې برخه کې د افغانستان له امنیتي ځواکونو څخه غواړو په ټول توان او ځواک چې لري یې د ځینو هیوادونو په مشخصه توګه د پاکستان لخوا د ځینو مداخلو او کړنو په وړاندې جدي ګامونه پورته کړي، او په دې برخه کې افغانان هم له امنیتي ځواکونو سره همکار دي.
لدې مخکې په بلخ او هلمند ولایتونو کې هم مدني ټولنو او ځوانو فعالانو د پاکستان د وروستیو مداخلو او راکټي حملو په غبرګون کې مظاهرې او اعتراضي غونډې وکړې. د پاکستان له خاورې پر افغانستان د راکټي حملو او د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د پاکستاني پوځیانو د مخترعتک په خاطر په داسې حال کې دا غبرګونونه ښکاره کیږي چې د دوشنبه په ورځ د پاکستان لوی درستیز راحیل شریف د درې اړخیزو خبرو په خاطر کابل ته ورسید. سیاسي کارپوهان د مدني ټولنو او فعالانو د اعتراضي غونډې اغیزمنې بولي، خو وایي چې ټولې ستونزې نشي هوارول. احمد سعیدی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
تظاهرات دغه اعتراضات چې سره روان ده د بي تاثیر نه وي زیږي پاره شي، هغه فشارونه چې افغانستان له طرف د استیج پاکستان پر شریف راهن کابل ته راغلي، افغانستان سره مذاکرې لري او تعهد وکړي چې نور افغانستان په امور کې کوشش وکړي چې مداخله نه کوي. دا یو تاثیر ده.
د پاکستان پر ضد اعتراضونه او مظاهرې په داسې حال کې کیږي چې له څو کلونو راهیسې د پاکستان له خاورې د افغانستان پر سرحدي سیمو په تیره بیا کونړ راکټي حملې دوام لري. د سیاسي چارو کارپوهان وایي د پاکستان له ښکاره مداخلو سره سره افغان حکومت او یا هم نړیوالې ټولنې د دې کار د مخنیوي په خاطر کوم مناسب ګام نه دی پورته کړی. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو په وړاندې لا هم امنیت تر ټولو لویه ستونزه ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی نن له ازادۍ راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل امنیتي ارګانونو د کمیسیون ته ډاډ ورکړی او هیله لري چې د ټاکنو دوهم پړاو به په امن کې ترسره شي. له ښاغلي نورستانی سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال فهیم عابد مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې د دوهم پړاو انتخاباتو لپاره د دوی چمتووالی څنګه روان دی.
کوم مواد چې موږ د دوهم پړاو لپاره ضرورت درلوده هغه را رسیدلی دی او موږ به انتقالات شروع کړي د مختلف ولایاتو ته. بامیان او بعضی مناطقو ته تللی دي، او نن فکر کوم چې قندار او هلمند دغه مناطقو ته ځي. انشاءالله په دې راتلونکي څلور پنځه ورځې کې به زموږ ټول اکمالات ولایاتو ته تکمیلېږي، او د ولایتونو بام یو دولس دیارلس ورځې ونیسي چې د ولایتونو مختلفو ولسوالیو ته او بیا د ولسوالیو نه د ټاکنې یو ورځ مخکې د ټاکنو مرکزونو په محلونو ته ورسو.
د انتخاباتو د دویم دور په وړاندې عمده ستونزې څه دي؟
عمده ستونزې د انتخاباتو په دویم پړاو کې لکه چې مخکې هم موږ ویلي وو او اوس هم وایو دغه امنیتي ستونزې دي. اول نو دې ته لکه موږ نگران یو، ځکه اوس هوا هم ګرم شوې ده، د حکومت مخالفینو لپاره زمینه مساعد شوې ده. دا به حاله نقطې نظر کې دا ځله فکر کوم چې دوی ټینګ عزم کړی دی چې په هر وسیله چې کېږي باید دا انتخابات مختل کړي، او د دې لپاره د طالبانو په رهبرۍ کې هم ډېر بدلونونه د سر نه تر اخره پورې راغلي دي.
یعنی یوازینۍ ستونزه د انتخابات په وړاندې همدغه امنیت
نه؟ البته نور ستونزې هم شته. نور ستونزې اول یو ستونزه مثلا موږ چې ډېر ورته دا ور په پام کې لرو، د ټاکنو د خپلواک کمیسیون خپل کارمندان دي چې په تېر ځل بعضو خپل وظیفه څنګه چې لازم و اجرا یې نه کړه، او په عین زمان کې بعضې تهدید شول، بعضې به امکان لري چې تطمیع شوي. نو په دې حقله موږ تقریبا 3000 نفره تور لیست کې مونږول چې دا دوی موږ نور په کمیسیونو کې دا ځل او په آینده ځل هیڅکله کار کولی نه شي. او په زمین کې که چیرې ثابت شي چې بعضې کسانو مستقیما په خپله خوښه همکاري کړې ده د یو کاندید سره یا بل کاندید سره، هغه به موږ څارنوالۍ ته معرفي کړو چې خپل حساب هلته خلاص کړي. بله د هوا مسله ده چې لکه چې تاسو وینئ سږ کال موږ باراني هوا لرو، او موږ تقریبا تیر ځل اته 500 ولسوالۍ ته دا ځل هم اته 500 یا څه شپېته ولسوالۍ ته موږ د هوا د لارې اکمالات کوو. بله خبره د ترانسپورټي نه علاوه د زورواکو مداخلې دي، د کاندیدانو د نمایندګانو مداخلې دي.
تیر ځل ستاسې د کارمندانو د غفلت په خاطر یو شمېر کاندیدانو رایې باطلې شوې، دا ځل به څنګه یي؟ مثلا ټاپۍ هېره شوې وه، بلست سم نو جوړ کړي، دا ځل به څه تلې؟
دا ځل به ورته وایو چې که ټاپۍ هېر شو، که مور هېر شو، که د ناظر امضای وانخته، که چېرې ناظر هلته وي، سړی به سیده ځي څارنوالۍ ته، دا هم یو جرم دی.
قدر منوریدونکو، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر احمد یوسف نورستانی مرکه مو اورېده چې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د را روانو انتخاباتو د دوهمې دورې د ستونزو او مشکلاتو په اړه خبرې کړې وې. د ښاغلي نورستانی بشپړه مرکه د ازادۍ راډیو په بل یو ساعت خبرونه کې چې د مازیګر په 4 بجو پیلېږي په بشپړ ډول خبرېږي. حتمن واوري او هیرویما.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com.
په هلمند ولایت کې ورستیو ورختونو غاڼو کروندو ته زیانونه اړولې دي. د هلمند د کرنې ریاست وایي د زیانمنو کورنیو لپاره مرسته نه لري، خو د کرنې وزارت په دې اړه خبر ورکړی. دوش په مخ کې په هلمند ولایت کې غلې او سخت ورختونو خلکو ته دران زیانونه وړول او ویل کېږي چې سلګونه جریبه کروندې ویجاړي کړې دي. زیانمن کروندګر وایي چې دولت مرسته ورسره ونه کړي نو له سخت اقتصادي ستونزو سره به مخامخ شي. په دې اړه نور حل د ازادي رادیو د خبريال الیاس دای پراپور کې ووري.
د اګریش کولسوالي د وبازانو د سیمه اوسیدونکو وایي د ورستوي سخت ورښتونو او طوفانونو لامل کښتونه لمنځ تللې دي. دوی وایي د بینډو او بادرنګو پښتونې لمنځ تللې دي چې په میاشت میاشتې پرې خورې استلې وه. د وبازانو اوسیدونکو له دولت څخه د مرستو غوښتنه کوي. زیانمن کسان وایي کمرستي ورسره ونیسي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ سي.
د ترکاری دي، بادرنګ، رومیان، بینډي، بانجان، دغه ګرد د دبین وړي، دغه د ازمر د غریب خلک د بسته کال عایدا دی. ودا نو شې په دنیا کې نه لري. دغه غریب کار خلک دغه بانجان دی، دغه بادرنګ دی، دغه رومیان دی، ګرد تخریب کړي دي. خو سش کال داسې طوفان راغله چې دا ټول سبزیجات د بین یوړل، نه بادرنګ ست، نه رومیان ست، نه بینډۍ ست، نه هیڅ شی نه دی پریش. نو موږ د دولت څخه دا خواهش لرو چې سش کال موږ د غریب خلکو سره همکاري وکړو.
دا شیان ګرد د بین وړي، هیڅ شی نه دی پاتې سوی. ته خپل هغه ویني چې غنم هم دغسې کړی دی، جوار، بادرنګ هم داسې کړی دی، بینډۍ او بانجان، هیڅ شی نه دی پاتې سوی.
په هلمند کې د پیر سره د مبارزې د امیرات مشر میرکلام زاهدی وایي هغه کورنۍ چې د ورښتونو او سیلابونو له امله زیانمن شوي دي مرستو ته اړتیا لري. هغه ازادي راډیو ته وویل له مرستندوی ادارو څخه یادو کورنیو ته مرستې غوښتي دي. زاهدی وویل د ګریشک ولسوالۍ په ملګري سیمه کې 130 کورنۍ زیانمن شوي دي چې ژر به د خوراک د نړیوال پروګرام له لارې ژمنه شوي مرستې ور ورسوي.
د باباجی په سیمه کې، د بشران په سیمه کې، د کلابیس په سیمه کې چې ژلې ورسره ملګری او سیلابونه راغلي دي، نو کښتونه د خلکو د خراب کړي. تقریبا د باباجی په سیمه کې 400 جری پمځکه دا کښتونه د مابین څخه وړي دي، او تقریبا 200 جری پمځکه په بشران کې د مابین وړي ده، او باغونه په کلابیس کې تقریبا 800 تاکه، مطلب ام تخریب کړی دی د ژلۍ په حساب باندې، او سل جری پمځکه په بولان کې د ژلۍ په حساب او د سیالا په حساب باندې د مابین څخه تللی ده. چې په دغه اړوند باندې موږ د ولایت مقام سره دا موضوع شریکه کړې ده، او د ډبلیو پی د غذایی موادو کلاسټر ته موږ رسمي شکل باندې موږ وزارت امضا کړې ده. دغه مو لیږلې ده، د جواب په انتظار یو چې دوی د موادو کوشش وکړي. راته
ولکې په لمن کې تر 3500 جریبه ډیر حاصل لرونکي کروندې د رواني ونې پورښتونو او ژلوې کې لمنځه تللې دي. د هلمند کرنې د ریاست سرپرست شکرلا شکریوي سره لدی چې ورښتونو زیانونه رسولې دي، خو یوازې د ګریشک ولسوالۍ د کروندګرو څخه شکایتونه ترلاسه کړي دي. شکریوي د کرنې ریاست مرستې نه لري، خو د دوی اړوند وزارت په جریان کې چولې دي.
په ډیری ولسوالیو کې ممکن زیانونه اړولي وي سبزیجات او میوجات ته، خو د کرنې ریاست ته چې بزګرانو مراجعه کړې ده هغه یوازې د ګرشک ولسوالۍ زموږ ارکام لرو او معلومات مو ترلاسه کړي دي چې هلته وروستیو ورښتونو کې ژلۍ ورېدلې ده، انګورو او تقریبا سبزیجات ته یې زیان اړولی دی. کولای شو چې وایي چې د دېرش له څلوېښت په شاوخوا کې خو دقیق نه دي دومره فیصدۍ کې ممکن سبزیجات ته زیان اړولی وي، او دې دپاره موږ د کرنې وزارت انشاءالله د په جریان کې اچولی دی خپله په ریاست کې موږ څنه ورته لرو تر څو د ګرشک ولسوالۍ دغه بزګرانو سره مرسته وکړو. وزارت مو په جریان کې اچولی دی، ګورو چې وزارت د ګرشک ولسوالۍ د بزګرانو لپاره څه کوي.
شکر ویل د طبیعي پیښو له امله دغه وشتي زیانونه په مشخصو سیمو کې دي، نه په ټول هلمند کې. سږ کال د طبیعي پیښو او اورښتونو له امله د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ملکي کسانو ته درانه تلفات او مالي زیانونه واوښتل. چې له دې جملې د بدخشان د غره د ښویېدو پیښه او په فاریاب او سمنګان ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو پیښه بلګې یادولی شو. محمد ریاستی، د ازادي راډیو هلمند.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د آسیا د چیلنج کپ د لوبو په تورنمنت کې سبا سه شنبه د فلیپین په وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. په دې تورنمنت کې چې نن په مالدیف کې پیلېږي، دا د افغانستان لومړنۍ لوبه ده. د افغانستان د ملي ټیم روزونکو یوسف کارګر له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغان لوبغاړو د لوبو او تیاری په اړه خبرې کړي. له جعفر احمدي سره د مرکې په پیل کې ښاغلي کارګر د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د لومړنۍ لوبې په اړه معلومات ورکړل.
د افغانستان د ملي ټیم چې چیلنج کپ ته راغلی دی، د مالدیف ښار کې ترسره کیږي. د افغانستان لومړی لوبه سبا د فلیپین ملي ټیم سره دی.
کارګر صاحب، د افغانستان د فوټبال ملي ټیم لومړی لوبه صبح چې د افغانستان په وخت ترسره کیږي؟
د افغانستان په وخت کې سبا شپه اته نیم بجې ترسره کیږي، د مالدیف په وخت کې نه بجې ترسره کیږي.
بله، افغانستان له نورو کومو هیوادونو سره لوبه کوي؟
دوهم لوبه په دې ګروپ کې د ترکمنستان د ټیم سره دی، دوه ویشتم تاریخ کې. او دریم لوبه چې د لاوس ملي ټیم سره دی، انشاءالله دریم لوبه څلور ویشتم تاریخ کې مای کې ترسره کیږي.
آیا پده لوبو که به افغانستان وکولی سی چه دوهم دور تا لارا پیدا کری؟
انشاءالله موز خو خپل پورا کنه که ده خدای خواست او ده خلق و دواغان به ملی تیم سره دی روزه کوشش که هم از ما تیم دیر از ویا و انگیزه لری امید لرو چه به سیم فاینال تا لارا پیدا کن.
تاسو یو نوی گولکیپر ته هم به پدې لوبو کې د ګډون چانس ورکوي. آیا هغه به وکولای شي چې پدې لوبو کې د افغانستان د فوټبال ټیم له بریا سره مرسته وکړي؟
مګر تاسو خو خبر یاست چې افغانستان د ونی اشمخ کې یو کم درلود، هغه په قطر کې مونږ د سالیخ کسان زیات نه ټیم دیش کسان انتخاب کو، او د دوبی د کم نه د دېش کسانه بریویش کس پلیارانه تا مونگ راجستر شد پا چلنج کپ مالدیف کې. یو هم گولکیپر دی چې د امریکې نه راغلی دی، د ویرجینیا خار نه راغلی و، ډېر ښه گولکیپر دی. در په دې لوبو کې باید هر تیم هر کشور درې گولکیپر باید په راجستر کې و، که مونږ مخکې دوه گولکیپر کې راجستر و، اوس هم یو گولکیپر د امریکې نه راغلی دی، ښه گولکیپر دی. مګر لومړی اصلي د ترکیب ګولکیپر هغه منصور فختریار دی، دوهم ګولکیپر امیر الله یوسفزی دی، او دریم ګولکیپر چې امریکې نه راغلی دی صفی الله بارزای دی. دغه نوی ګولکیپر د ټیم سره نوی دی، دومره آشنا نشته چې لکه امیر الله یوسفزی غوندې لکه هغه منصور فختریار غوندې. دا خو د لومړی ځل دی چې د ملي ټیم د افغانستان ملي ټیم راجستر شوی دی. پدراتیون که انشالا اغام کولشه چه نبیر لاستر آرگان ملی کنترده داریم.
د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکی یوسف کارګر و چې لازدې رادیو سره په مرکه کې په مالدیف کې د آسیا د چیلنج کپ د لوبو په تورنمنت کې د افغانستان د لومړنۍ لوبې په اړه چې سبا له فلیپین سره د خبرې کولې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدر من اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه همداراز پر انټرنیټ اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ د انټرنیټ پانه پته ده. ترانو اوریدونکو، دا وخت ماسپښین 2:00 او 1:30 دقیقې د خبرونه په دوام کې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی اونیز څنګړي اونیز باسونه ځوان فکر خبرو. خو له هغه مخکې جنقه الکوزای د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان، پاکستان او ناټو ترمنځ درې اړخیزه غونډه د دوه هیوادونو د لوی درسیزانو او ناټو استازي په ګډون نن سهار په دفاع وزارت کې جوړه شوه. د کابل امنیتي چارواکي وایي د انتخاباتو د دویم پړاو لپاره یې پوره امنیتي تدابیر نیولي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د پاکستان د ملي امنیت د مشاور سرتاج عزیز څرګندونې بې ځایه وبللې. د دې وزارت ویان شکیب مستغنین وویل د افغانستان د کورنیو مسایلو په اړه پریکړه یوازې د افغان حکومت کار دی. د چین پوځي بیړۍ ویتنام ته رسیدلې چې خپل کاریګر له دغه هیواد څخه انتقال کړي. د چین مسافرونکو دوی بیړۍ وروسته له هغې د چینایي کاریګرو د انتقال په مقصد ویتنام ته ورسېدلې چې د چین د جنوبي سمندر پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شو. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین خپل پوځي ځواکونو ته چې د اوکراین په پوله په پرتو دریو سیمو کې پوځي تمرینات کړي امر کړی چې خپلو اصلي اډو ته ستانه شي. د تاجکستان د یو زندان ساتونکي په یو ایرانی بندي وروسته له هغې ډزې وکړي چې بندي د دوشنبه ښار په 450 کیلومتره کې له یاوان زندان څخه د تېښتې هڅه وکړه. یوې وسلوالې ډلې چې په درندو وسلو سنباله ده د یکشنبې په ورځ د لیبیا په پارلمان حمله وکړه. د پوځ یو مخالف جنرال وویل د تا وفادارو وسلوالو کسانو دا حمله د اسلامي بنسټپالو د لرګولو په مقصد کړې ده. او لږ تر لږه 2 کوچنیان پرون د کولمبیا په شمال کې هغه مهال مړه شول چې د سپرلۍ بسې اور واخیست.
زموږ غاګله ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د کابل په ورسپانو کې د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. اسد الله لودین د کابل نننۍ ورسپانې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې څه خبر شوي.
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو خپل مطالب تر ډیره چین ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر په اهمیت، په کابل کې د افغانستان، پاکستان او ناټو درې اړخیزې غونډې او د ډیورنډ کرښې په اړه خبرګونونو ته ځانګړي کړي دي. محور ورسپانه په خپل لومړي مخ کې لیکلي لاسیکانه د ولسمشر حامد کرزي انتظار. ورسپانه په دې مطلب کې د ځینو څېړونکو په وینا لیکلي چې کرزی د سیکال غړو هیوادونو څخه د لویدیز د مرستو بدل غواړي او ښایي ژمنې یې په زړه پورې وي. محور لیکلي افغان ولسمشر تمه لري چې د آسیا د متقابلو همکاریو او باور جوړولو یا سیکا کانفرنس په درشل کې افغانستان ته د سیمه ییز همکارۍ جدي ضرورت په ګوته کړي. هیواد دولتي ورسپانې په دې اړه مطلب کې لیکلي چې ولسمشر حامد کرزی به چین ته د خپل څلور ورځني سفر په ترڅ کې د چین له ولسمشر او نورو چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو په ټینګښت او سیمه ییزو مسئلو خبرې وکړي. هیواد لیکلي چې ولسمشر حامد کرزی به د سیکا په غونډه کې وینا هم وکړي. سرنوشت نا دولتي ورسپانې په کابل کې د افغانستان، پاکستان او ناټو د درې اړخیز غونډې په اړه چنن جوړیږي او مطلب خپور کړي. په مطلب کې راغلي چې دغه درې اړخیز غونډه د کندهار په معروف ولسوالۍ کې تر سرحدي شخړو او لانجو وروسته جوړیږي. سرنوشت په خپل مطلب کې د دفاع وزارت د ویان جنرال ظاهر عظیمی په وینا لیکلي چې په دې درې اړخیز غونډه کې به د پاکستان لخوا د هغې هیواد د پوځ مشر راحیل شریف ګډون وکړي. د ورسپانې په باور چې په دې غونډه کې به په سرحدي ستونزو او په دې برخه کې د همکارۍ په اړه هم خبرې کیږي. ویسانا دولتي ورسپانې بیا د درې اړخیزې غونډې ته په اشاره لیکلي چې د افغانستان لوی درستیز به له خپل پاکستاني سیال څخه وغواړي چې طالبان پرې نږدي چې دویم پړاو انتخابات ګډوډ کړي. ویسا لیکلي چې په دې غونډه کې به د پاکستان لخوا په سرحدي سیمو د راکټونو د راویشتلو مسأله هم مطرح شي. ملي ارمان ورسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د ډیوران کرښه په رسمیت نه پیژنو. ورسپانې په دې مطلب کې د مشرانو جرګې د مشر فضل هادي مسلم یار له قوله لیکلي چې په سرحدي سیمه کې د پاکستان مخترعتاګ د پاکستان په خیر نه دی. ورسپانې د ښاغلي مسلم یار هغه خبره هم راخیستی چې ویلی دی که پاکستان له دې کار لاس په سر نشي نو په خپل وینو به د هیواد دفاع وکړي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو خپریږي. د آزادۍ رادیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د ماښام په اوو بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر اوو بجو دوام کوي. درنو اوریدونکو، او اوس هم د خبرونه په پاتې برخه کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خبرو. په دې پروګرام کې به واوري چې د ځنګلونو په ساتنه کې د ځوانانو مکلفیت او واجب څه ده.
د ځوان فکر خپرونه درنو اوریدونکو د خپل کوربار هولانوري سلامونه ومني. درنو اوریدونکو، تاسو خبر یستئ چې د هیواد د نورو زیاتو سرحدي ولایتونو په څیر کونړ کې هم د نختر او شنه ځنګلونه موجود دي. دغه ځنګلونو ته تر هغه چا غوته نشو وروړي چې ترڅو په افغانستان کې یو قانوني حکومت موجود وي. دلته قانون پلي شوی وو، د هر چا په زړه کې د وطن مینه موجوده وه او قانون ته احترام لود. د هیواد په ځنګلونو او خاورې زړه درد کولو، او د وطن هر بوټی او تیګی بلشتمانی ګڼله. خو کله چې په افغانستان کې جنگونه پیل شول، د خلکو په زړونو کې له قانون څخه ویره ورکه شو، نو د نورو ملشتمانیو په څیر په ځنګلونو هم تالان جوړ شو. بهرنی او کورنی سوداګرو له ګوندی هیواد پاکستان څخه برقی اری راوړي او د نخترو په تاریخي او دنګو تنوې خخه کړي. دغه بیرحم ځنګل وهونکو دیوی ونی او یو ځنګل په وهنو بس یو نه کړه، بلکې چیرته چې ځنګل لیدلې هلته یې ځانونه رسولي. ونی وهلي، د مرغانو جالي ورانی کړي، الوتونکي او نور ژوي خپل سیمو شړلی دي. خلک وای د ځنګل وهونکو یا توپان وس د کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې د چلس لرغونی ځنګل ته رسیدلې، او اوس مهال پکې په لسګونو برقی اری د نخترو تنو ته لګېدلې دي. خلک وای ځنګلونه ملي شتمني ده او ساتنې د هر وګړي دنده ده. نن مونږ په همدې خبرې کوو چې د دغه ملي شتمنۍ په ساتنه کې ملت او دولت څومره خپل ایمانی او افغانی وجیبه ترسره کړې ده. موږ نن د څوکۍ ولسوالۍ په ځنګلونو کې د روانو قطو پاړه ګردې میز برابر کړې چې پکې درې ځوانان، هر یو مولوی حبیب الله هلال، حاجی محمد کامل، او په یاد ولسوالۍ کې د ځوانانو ټولنې مشر محمد نسیم سیلاب میلمانه کړې دي او ورته هر کلی وایو. لومړی مولوی صاحب، ستا ته درځو چې د اسلام نه مقدس دین لمخې د ځنګلونو ساتنه، د شنو ونو کرل او د هغې ساتنه حفاظت څونه مهم دی؟
لومړی تاسو نه مننه کوو چې مونږ ته مخ راکو. ثانیاً، د اسلام د نظره ټول هغه شیینه چې عام المنفعی ټول ولس او ټول خلک د هغې نه استفاده او ګټه اخلي، د هغې ساتنه په هر مسلمان باندې فرض ده چې د هغې ساتنه وکړي. ځکه په حدیث کې راځي چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، په اسلام کې به نه چا ته ضرر ورکړي او نه به چا ضرر ته ځان پرېږدي. دا خو په مستقیما ضرر دی. مونږ تاسو پوهیږو چې کله ځنګلونه وهلی شي، سیلابونه راځي، د ښکلا د وطن او د غرونو هغه د منځه ځي، او د هغې په نتیجه کې ټول ولس او ټول خلک، حیوانات، نباتات، دا ټول د یو ګواښ سره مخ کیږي، او په دې سره ټول وطن ته، ټول ملت ته خساره رسیږي. نو په دې اساس باندې د ځنګلونو وهل د حرام دي، ناروا دي، او وهل نه دي پکار.
من نه مولوی صاحب تاسو نه حاجي صاحب دار ته وایي چې تاسو د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل اوسیدونکي استئ، ستاسو په سیمه کې په دې ولسوالۍ کې په خاص کوم ځایونو کې ځنګلونه او د څه شي ځنګلونه موجود دلته؟
دا چې د کونړ ولایت په عمومي شکل ډېر زیات ځنګلونه لري، او دا یو سرسبز منطقه ده. خاص کر دی وګل چې دی هم د ډیرو ځنګلونو خاوند دی. او متاسفانه په تیرو سولسیزو کې د دی وګل بعضی ساحې په ډیرې بیرحمانه شکل باندې قطع شوې دي، لکه امرې تنګي ساحه ده. داسې زمونږ په دې درجاتو کې دغه درې چې دي دا په تنګو باندې مشهورې دي. دغه د بدګور ساحه خطر شوی ده، دغه د مولینو تنګي ساحه ده، ایواز ډیر لوی ځنګل چې زمونږه پاتې د چلس ځنګل چې آل تک سوکلاړ شي وګوري، نو داسې ساحه شته ده ک چرته دغه علاقې هغه بلد او اوسیدونکي خلک ما ساحه ته لاړ شي نو لار به ورکوي. اوس په دغه معنی دومره ګنډي چې زه خپله تیر کال لاړم چې زه دغه وطن کې غټ شوی یم، خو که یو ساحه دنه لږ هم غلطه شو نو کیدای شي چې ستا سر به یا پیج ته وځي یا لغمان ساحې ته وځي، داسې خپل وطن دنه دغه کیږي، دا غلطیږي. نو اوس په هغې معنی کارونه شروع شوي دي چې ډېر په بېرحمانه شکل باندې هغه قطع کیږي، او هغه ساحې چې مخکې قطع شوي دي هلته سیلابونه دي، د خلکو د زندګۍ هغه اوسېدل هلته اوس ډېر د مشکلاتو سره مخ دي. پټي سیلابونه ویوړل، هغه خاوره چې په غرونو کې واغې مکمل پاکه کړله ټوله ګټه پاتې ده. نو داسې یو مشکل او یو آپات چې دی دا هم په چلس باندې روان دی.
حاجي صاحب زما پوښتنه یوه دا هم وه چې په دغه سیمه کې د څه شي ځنګلونه وو، کمې ونې پکې وي؟
نور صاحب زمونږ په دغه وطن کې زیاتې ونې دلته چې دي دا د نښترو دي، او ورپسې دویمې ونې دغه څېړی دا و، خو مجموعی شکل باندې ځنګلې دلته د نښترو ځنګلې دي.
مننه سیلاب صاحب، دا راته ووایه چې په دغه سیمه کې چې تاسو اوسېږئ د څو کالونو را په دې خوا د ځنګلونو وهل دوام لري او څوک یې وهي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه مخکې د ازادۍ راډیو خصوصا انور صاحب تاسو نه ډېره مننه کوم چې څوکۍ ته راغلی او داسې یو ګردی میزم په دې موضوع باندې تیار. نو ستا د پوښتنې په اساس به زه ووایم، نو تر هغه نه چې موږ مهاجر وو او بیرته کډوالو راغلي و راستانه شوي نو موږ چې ګورو تر هغه وخت نه دغه موضوع روانه ده، د لرګیو وهل او دغسې په لب قاچاق کېدل دا روان دي. نو تر دې دمه چې ګورو دا موضوع په کوم داسې وخت کې ځینې وخت داسې یو فشار راشي چې بند شي، او کله چې فشار نه وي نو دا موضوع جریان لري روان.
د ځوان فکر د خپرونې درنو اورېدونکو، تر دې دمه موږ د خپلو میلمنو دا خبرې واورېدې چې د اسلام په مقدس دین کې د ځنګلونو ساتل څومره اهمیت لري او د هغې د منځه وړل څومره ضرر لري. همدارنګه هم دا واورېدل چې حاجي صاحب کامل او سیلاب صاحب دا وویل چې دلته ډېر ځنګلونه وو، د نښترو شنې او دنګې ونې ولاړې وې، هغه وهل شوي دي. اوس دې ته راځو چې د دغه ځنګلونو د وهلو او همدارنګه د لرګیو د قاچاقو د مخنیوي دپاره حکومت څه کړي دي؟ دا پوښتنه د حاجي صاحب کامل نه ده.
د لرګیو د قاچاق په برخه کې یا د ځنګل د وهلو په برخه کې، د ځنګل د قطع په برخه کې حکومت هیڅ اقدام نه دی کړی چې د هغې مخه ونیول شي. کله چې تاون ځنګل قطع کیږي، وهل کیږي، روان وي، قاچاق نه بندیږي. نو زمونږه اساسي مسله دا ده چې د ځنګل قطع بند شي او دولت په دې کې ګام پورته کړي، هغه چې دولت تر اوسه پورې توجه دیتا نه ده کړی.
ولې توجه نه کوي؟ هلته لاسرسی نه لري که نور لاملونه دي؟ ځینې خلک پکې شریک دي دولتي
شته، لاملونه شته دی لاسرسی که انوري صاحب هلته ونه لري. دلته په دې لارو د سوات او د شینوارو نه قچرې را روانې دي، دولت کولی شي چې په سرک د دې مخه ونیسي. په هغه غرونو کې چې ځنګل قطع کیږي، هغه ځنګل په موټر نه ورځي، په انسانان یې په خپله اوږه نه شي راوړلی، هغه د کچرو په واسطه انتقالیږي. دولت په دې خبر دی، چارواکي خبر دي چې دغه نختر چې قطع کیږي، دغه کمافت چې روان دی، دا د ګاډو اډو ته یا سرکونو ته د کچرو په واسطه راوځي. دولت کولی شي چې کچری بندې کړي. هغه راکش چې د سوات او د باجوړ او د دې علاقونه یا د شینوارو د علاقې نه را روان دي، دولت باید دغه کسان ونیسي، مجازات یې کړي. هغه هغې ته چې دغه کچرو دپاره خوراکي مواد ور روان دي، وربشه روانه ده، تیل روان دي، دا خو دولت شي کولی د دې مخنیوی وکړي.
من مولوی صاحب، ځینې خلک دا وایي چې قومي مشران یا خلک پولیس خلک ونیسي، اراکش ونیسي، ارو والا ونیسي، همدارنګه دلګو قاچاقبر ونیسي، هغه بیرته خوشی کیږي؟ ستا په نظر باندې دغه د لرګیو قاچاقبر یا اراکش چې خوشی کیږي، دا د ځنګلونو په وهنه کې څومره رول لري چې زیات بشي؟ نور ځنګلونو وهل هم زیاتیږي؟ بلې، دا ځنګلونو وهلو ته همدا لمن وهل دي چې څوک مجرم یا مجرم ونیولی شي، هغه بېرته پرېښودلی شي، هغې ته دا موقع په لاس ورکړلی شي چې هغه بیا دغه خپل جرم ته ادامه ورکړي، او د ځنګلونو د وهلو سبب جوړېږي، او دغه ټوله بدبختي زما زمون هیواد ته هم دغه وجه باندې راځي چې مجرم نیول کیږي هغه بیرته پریښودل کیږي د یو څو پیسو په خاطر باندې یا د واسطې په خاطر باندې. قانون پلي کول نشته چې قانون په احمد او محمود په چارواکي او غیر چارواکي باندې مالدار او په غریب باندې یو شان قانون پلی شي او دا د ځنګلونو وهل خو زموږ اساسي قانون کې جرم دی. نو په دې اساس باندې باید دغه مجرم پرې نه خودلی شي. که پرې خودلی شي طبیعي خبره ده چې هغه به د نور کسان ځان سره ګوري دغه ناوړه عمل ترسره کوي او دغه هیواد د ستونزو مشکلاتو سره مخ کوي او دغه هر څه ځنګلونه ختموي او ملي شتمني ده دا زمونږ دا د یو قسم ګواښ سره مخ کیږي د مجرمانو په پرېښودلو سره.
مننه مولوي صاحب. سیلاب صاحب ته څه فکر کوي چې د ځنګلونو وهل د هغې قاچاق د اوارو سیمو نه لکه څنګه چې حاجي صاحب ویلې د بېلابېلو سیمو نه خلک راځي ارکش راځي او اری هلته وړي هغې ته تیل رسول کیږي قچرو ته نور خوراک مواد همدارنګه دغه انسانانو ته خوراک رسول کیږي که دی کې دولتي چارواکي یا نور خلک لاسو نه لري آیا دغه کار شونی دی د ځنګلونو د وهلو مخه به ونه نیول شي که چېرته څوک پکې نه شریک؟
دا یو حقیقت دی. که چېرته حاجي صاحب دې خبرې ته اشاره وکړه چې کوم دغه قچرو ته وربش وړل کیږي یا کوم تیل وړل کیږي یا نور خوراکي توکي دغسې ساحو ته وړل کیږي طبعا کوچېرته د دوی مخه ونیول شي نو دغه خلک نشي کولی چې دغلته وخت تیر کړي او خپل دغه کار ته ادامه ورکړي.
یعنی تاسو دا فکر کوئ چې په دې کې نور خلک دولتي چارواکي شریک دي په دې کارونو کې؟
دا یو څرګند حقیقت دی. په دې موضوعګانو باندې ټول خلک پوهیږي چې
ته څه فکر کوي مشکل چېرته ستا په نظر باندې؟
مشکل دواړه طرفه دی. ولس کې هم دی چېرته مونږ دا وایو چې په حکومت کې مشکل دی نو دغه مشکل په ولس کې په خپل هم دی ځکه دغه قاچاق کول د لرګیو دغلته قطع کول د لرګیو چلول د لرګیو دا حکومت نه کوي یوازې دلته خپله ولس هم مکلف دی په دغه کار باندې دغه کار مخته وړي.
حاجي صاحب ستا په نظر باندې که چېرته دولتي چارواکي لوړپوړي چارواکي البته د ځنګلونو په وهلو کې او همدارنګه د هغې په قاچاق کې لاس ونه لري آیا دغه ځنګلونه به همداسې دوام وکړي چې ووهل شي؟
ما مخکې عرض وکړ چې که چېرته واقعا دولت لوړپوړي چارواکي د وزارت په سطحه باندې داسې یو پروګرام او پلان جوړ کړي چې د ځنګلو د قطع کېدو مخه ونیول شي دا کار بالکل شونی دی کېدای شي خو دولت د ځنګل د قطع د بندېدو هېڅ توجه نه ده کړې. که چېرته توجه مو کړي زه به تاته یوه خبره وکړم چې په هغه پیمانه چې افغانان وژل کیږي یا انسانان وژل کیږي یا بمبارونه روان دي یا دغه نیونې روانې دي که چېرته دغه پروسه د ځنګل د قطع په مقابل کې تطبیق شي د دولت دخوا نه یو اعلان وشي په دغه غرونو کې شابنامې وارتول شي چې که ځنګل قطع کوونکی دلته قچرې دلته اراکش دلته دغه کم خلک چې د ځنګل د قطع دپاره راغلي دي او کوټې جوړې کړي دي موزې جوړې کړي دي هغه هلته مکمل پروګرامونه لري نو بیا به شکایت نه کوي. زه فکر کوم اراکش چې کمی دي د افغانستان اکثره داخلي خلک نه دي هغه د باجوړ خلک دي هغه د سواد خلک دي ځکه د دیوګل خلک او د کونړ خو بیا خاص کر د دیوګل خلک د لرګو په جوړېدنه نه پوهېږي دا د هغه یو کار دی چې د هغېزې نه راځي قچرې زمونږ د سواد او د شینوارو نه را روانې دي نو دغه مسایل لکه دولت توجه وکړي نو د ځنګل قطع زه اطمینان در کوم چې ځنګلې نه قطع کېږي. افغانان که څه مجبوره هم دي وږي دي ډوډۍ نه لري جامې ته ضرورت لري دولت باید دغه افغانانو مشکل ته هم توجه وکړي چې دا ځنګل قطع کېږي د دې علت شی دی افغانان ځنګل دې لپاره د ځنګل د قطع کېدو نه خو خوند نه اخلي صرف د خپل ضرورت په خاطر باندې چې هغه دې کې ضرورت د هغې د اولادونو ضرورت دی هغې د نور که د صحت د برخې نه لري پاتې دي د تعلیم نه پاتې دي د خوراک خو ضرورت لري د لباس ضرورت لري نو زه وایم چې دوه عمده مشکلات دي چې هغې ته توجه وکړي دولت.
من تاسو ویلې چې د شینوارو نه یا د باجوړ او د سوات نه خلک راځي یا رکش راځي په تور سرک باندې ځي یا د تورخم د لارې نه راځي یا د نورو لارو نه راځي ځان چلسته رسي یا د نورو هغه ځنګل لرونکو سیمو ته رسي سره دارو او سره د نورو وسایلو هغه نه نیول کیږي یعنی دې کې دولتي مسؤولین ملامت دي دغه لرګیم چیزی په لارو باندې د دې مخه یې ونه نیوله که چېرته د دې مخه یې نیولی وی بیا به هم د ځنګل مخه نیول شوی نه به وهل کېدل.
انوری صاحب ما مخکې عرض وکړه چې اصلا که اوبه د چینې نه کنټرول نشي چې یو ځله کته راخورې شي د هغې بندې کېدل ډېر ګرانه خبره ده زویم چې دغه څومره تکلیف چې د دې د قاچاق په مخنیوي باندې دا دولت تیرې دا خو حقیقت دی که دولت واقعا ونه غواړي څوک به ولرګیم په ډډه وانړي دا که قاچاق کیږي که دا وهل کیږي دې کې د چارواکو یا که ناپامي ورته وایي یا همکاري ورته وایي دا جریان لري دا کیږي ورسره خو زویم چې ښه خبره به دا وي چې دغه ځنګلو د قطع په ارتباط دولت یوه روښانه پالیسي غوره کړي یو روښانه دریز راوباسي او د وهل شوو لرګو دپاره یو داسې پروګرام برابر کړي محصول یې وشي پیسې د دولت خزانې ته لاړه شي اوس په زرهاو لرګي روان دی او په میلیونونو روپۍ چې دی هغه په ناجایزه لارو باندې روانې دي که هغه د چارواکو لاسته ځي که هغه د قاچاقبرو لاسته ځي که هغه د سوداګرو لاسته ځي زه هم د وهل شوي لرګي دپاره باید دولت د محصول یوه طریقه جوړه کړي او د ځنګلو د خطې مخنیوی وکړي که چېرته داسې ونه کړي ځنګل وهل کیږي او پیسې چې دی د په ناجایزه توګه د خلکو لاسته روان دي دولت کومه پیدا پنه اخلي.
د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو تر اوسه پورې زموږ میلمنو په دې خبرې وکړې چې حکومت او حکومتي چارواکو تر اوسه پورې داسې کوم ګام نه دی پورته کړی کوټلی اقدام یې نه دی کړی چې د هغې په وسیله دې د لرګیو او د ونو د وهلو د ځنګلونو د وهلو مخه ونیول شي همدارنګه د قاچاقو مخه ونیول شي. موږ خو همیشه دولت ملامته کوو چې هیڅ یې نه دي کړي په یوې برخه کې. خو سیلاب سره نه دا پوښتنه کوو چې تاسو ځوانان استئ په څوکۍ کې د ځوانانو ټولنې مشر یاستئ دلته ټولنه لرئ تاسو خپله د یو ځوان په حیث باندې ستاسو ټولنې د دې هیواد د اوسیدونکو په حیث باندې د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي او همدارنګه د قاچاقو د مخنیوي کې څه هڅې کړي څه کړي.
زه به ستا خبرې ته نورې صاحب دومره جواب ویم څو ځله همدغسې ځوانان ډله شوي دي او د سړکونو په چوکونو کې او په هغه لارو کې چې مطلب په هغوی قاچاق تېرېږي ولاړ دي اما دوامداره دا کار نه دی شوی او که کله ولاړ دي نو په هغه شپه یو شپه دوه شپه یا ورځو کې دا کار نه دی شوی اما کله چې هغوی لري شوي دي نو دغه کار بیا جریان موندلی دی. نو په دې خاطر ځوانانو یو څه کړي دي خو دومره څه نه لکه څومره چې دوی ته لازم دي دوی ته په کار دي چې همیش واقع د یوازې د څوکۍ ځوانان نه د کونړ نور ځوانان د افغانستان ځوانان دوی کولی شي چې مخنیوی ونیسي خو هغه قاچاق وي خو هغه بله کومه داسې ناخواله وي. نو زه دومره وایم چې داسې کوم کوټلی ګام واقع نه دی پورته شوی.
حکومت تر ته څو نواب درکړې دی د ځوانانو ته تاسو ته ستاسو ټولنې ته چې د قاچاق مخنیوي کې تاسو هڅې وکړئ یا هغه څوک چې ځنګلونه وهي د هغې مخه ونیسي څومره واک درکول شوی دی؟
نو دغه خو مدني حق دی موږ ته مدنیت راکړی دی موږ کولی شو چې دغسې یو سلامیزه مظاهره وکړو. دغه نه کومه پابندي په دې کار کې نه ده شوې چې تاسو داسې کار مه کوئ یا مظاهره یو سلامیزه مظاهره مه کوئ یا نور دغه کوم قاچاق چې تیریږي یا دامنه نیسئ تر اوسه دغه دغه نه کوم داسې منفی جواب یا عکس العمل نه دی شوی.
څو ځلې والی صاحب خپل تاسو ته قومونو ته اجازه درکړې چې تاسو راووځئ که چېرته قاچاقبر ولیده هغه ونیسئ تاسو کله داسې څوک کوم موټر نیولی دی بیا مو حکومت ته ولسوال صاحب ته یا چاته سپارلی دی؟
نو موږ خو نه دی نیولی خو د نظر قرار د اورېدو نه چې څومره م اورېدلی دي کله چې داسې یو موټر نیول شوی دی خپل هم دا غټ چارواکي راغلي دي یو چارواکي په بل چارواکي باندې واسطه شوی دی بلاخره یو څه میلمه شوی دی او هغه قاچاق یې بلاخره پرېښې دي. نو په دې کې هر څومره دا داسې یو مسله ده چې سړی څومره سوچ وکړي دغه کار بندېش نه مومي که د یو خوا نه بند شي د یو بل خوا نه بندېږي یعنې
واسطې دي چې بېرته که تاسو څه ونیسئ هغه بېرته خوشي
کېږي بېرته خوشي کېږي. نو په دې اساس باندې کوم داسې عملی اقدام نه دی ترسره
شوی. مننه سیلاب صاحب. مولوی صاحب د یو عالم په حیث باندې تاسو خلکو ته څونه ویناګانې کړي یا علماو چې ځنګلونه وهل ښه کار نه دی دا د ټولنې ته ضرر رسول کېږي دغه شنه ځنګلونه چې ختمیږي دې سره سیلابونه راوځي ځمکې وړي لکه څنګه چې حاجي صاحب وویلې همدارنګه هلته چې څه ژوي یا الوتونکي اوسېږي د هغوی ژوند خرابېږي په دې اړه تاسو څومره خپل مسؤلیت ادا کړی
دا خو د علماو مسؤلیت هم دا دی چې عام المنفعه کوم کارونه یې د هغې په باره کې خلک خپل ولس پوهه کړي د ممبر د لارې د خطبې د لارې نه علماو دا خپله وظیفه سر ته رسولې ده حتی تر دې چې په دیوګل دره کې هم په دې باندې بحثونه شوي دي علماو په دې باندې لیکنې کړي دي مضامین پرې خپاره شوي دي چې باید دغه ځنګلونه ونه وهلی شي د دې د مخنیوي دپاره. موږ خپله په سمینارونو کې برخه اخیستې دي په ولایت کې هغه پیغام هم راوړلی دی دلته هم خپل ولس سره شریک کړی دی. البته دومره خبره ده چې دا ځنګلونه په ځنګل کې وهل کېږي او خلک چې څوک وهی هغه الته دي داغه سره به مستقیما ناس نه او هغه ته به د نقصانات نه ویل. خو عموما خلکو ته یا د دولت سره ما خپل مشورې نیک مشورې شریک کړي دي. خو یو خبره ده چې هر څومره موږ خپل مشورې نیک مشورې شریک کړو د یو عالم په حیث باندې د یو ځوان په حیث باندې موږ کوشش وکړو هلې ځلې وکړو بیا هم نه کېږي. د نه کېدو لامل دا دی چې په دې کې لوړپوري چارواکي په دې کې داخل دي. که چېرته په یو ولسوالۍ کې یو ولسوال او یو قمندان صاحب راوځي او د دې قاچاقو مخنیوی هم وکړي. ما خپله د خپل وراره د خولې اورېدلی دي چې دوه کانتینرې وې په هغه کې قاچاق وو. هغه چې ما داسې ووهه چې په دې کې څه دي ډرایور راته کنځلې وکړې. بیا مې ولسوالۍ ته خبر وکړو چې هغه یو ځوان دی. ولسوالۍ ته مې خبر وکړو چې هغه چارواکي رال نو دغه نه زنګ راغی د کابل نه چې دا د پلاني سناتور د هغې لرګي دي دې ته څه مه وایي. هغه د دغه ځای نه خلاص ولاړ. لیکن په دې کې سناتور چې د یو ملت خلکو هغه باندې اعتماد کړی هغه پکې داخلي د ولایتي شورا وکیل پکې داخلي یو بل داسې چارواکی چې د ولسوال نه او د قمندان نه او یا د عسکرو نه د هغې رتبه جګه یو ویم نیسي. هغې خپله هڅه مو کړي ځوانان هم هڅه وکړي علما هم هڅه وکړي هغې راضي او په هغې باندې په ټلیفون باندې یا مستقیما هغې ته تهدید ورکوي هغې ته اختار ورکوي چې دا دې پرېنه کړو د ستا وظیفې ته خطر دی پلان دی دا دې هغه دی. نو اغازمنګ هڅې ناامید شو په دې باندې چې دا څه پیدا نه لري بلاخره بیا چپ شو.
حاجي صاحب کامل دا راته ووایه چې قومي مشرانو تر اوسه پورې د ځنګلونو د واهنې په مخنیوي کې او د قاچاق په مخنیوي کې څه کړي دي او یا آیا تاسو داسې څوک نیولي دي یا تاسو څوک ښودلي دي چې هغه حکومت نیولي پولیسو نیولي یا تاسو حواله کړي او هغه بیرته په یو شکل باندې خوشي شوي او بیا هم د ځنګلونو وهل د هغوی په وسیله باندې دوام؟
انوري صاحب لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې کم ځنګلونه چې د دیوګل په ساحو کې ولاړ دي دغه هر سړی خپل علاقه خپل کلی خپله بانډه شخصي ملکیت ګڼي. هغه ځنګلونه چې دا خلک وایي ما درته مخکې عرض وکړه چې افغانان وږي دي افغانان د زندګۍ چې هغه کوم سهولتونه دي هغه نه لري هغې د ضرورت په اساس چې کوم لرګي قطع کوي د ولسي خلکو د خوانه د دې مخه نه نیول کېږي ځکه چې دا شخصي قومي مسایل پیدا کوي. یو قومي سړی پنځه لرګي روان کړي دي بل قومي سړی مقابل کې راوځي چې دا تموړه ولې وړې ځینی سماغه ورته زما دا ضرورتونه دي ته دا پوره کړه. داسې د ولس د خوانه اقدام نه شي کېدلی که هغه د ځوانانو د خوانه وي که هغه د سپینګیرو د خوانه وي که هغه د بله داسې یوه ټولنه وي ځکه چې شخصي مسایل څوک ځان ته نه جوړوي. د لرګي د کونړ خلکو روان کړي دي د کونړ خلک یې وایي د کونړ خلک یې خرڅوي نو یو کونړی د بل کونړي لرګی نه شي نیولی. خو حقیقت دا دی چې اوبه د بره نه خړې دي. افغانان ګوري چې کابل ته د سناتور په نامه کابل ته د وکیل په نوم مانی کابل ته د وزیر په نوم مانی لارۍ لارۍ لرګي را روانې وایي دا د رئیس جمهور حکم دی او فرمان دی او دا د معاون فرمان دی. نو بیا د کونړ خلک هم دا حق لري چې رئیس جمهور دپاره د کونړ نه بې معصوله دا هغه په نوم منی دا هغه په حکم منی د سناتور ته روانې د کونړ غریب خلک هم حق لري چې دې لرګي نه استفاده وکړي. نو ښه به دا وي چې د هغې ځای نه د دې مخنیوی وشي.
تاسو خپله قوم کوم شی نه چې کوم مواد چې لکه تیل شو نور شی نه شو د دې ځینې ځي هغه رکشان ته رسیږي یا کچری دی هغوی په خپل لرګي را کوزي د دې د مخنیوي کې تاسو څه کړي؟
نو د دې د مخنیوي په اړه ما مخکې تا ته راځو چې دا د ولس د توان نه بیرون خبره ده ځکه یو قوم دی هغه خپل ځنګل وایي بل قام د هغې په مقابل کې د هغه کچره نیول دا د دولت مسؤلیت دی د ولس نه دی. ولس اما پوهاوی دی آګاهي ده دغه ولس ته یو قناعت د هغې ورکړی دی لاس اچول د ولس کار نه دی ځکه د داسې مسایل موږ او تاسو لیدلي دي د دې نه غټې غټې پېښې رامنځته کېږي قومي نښتي. خو یو موضوع چې مې مخکې یاده کړه د چلس په ارتباط چې د ځنګل قطه روانه را دی کې ولس یو حرکت کړی دی ولس خلق نیولی دی ولس خلق خویدلی دی تر ولایت پورې رسیدلی دی ننګرهار کې ونیول شو الته مابسته حواله شوی دی بیته دغه خلق راغلل راخلا شو موږ نه پیږو چې د دې عوامل څه هماغه د ځنګل قطع کوونکي دي اصلي عاملین وو چې څوک د ځنګل اوس موجودن پکې پنځوس شپېته ارې لګیا دي هغه خلک د دې ولس په همکارۍ او د ولس په ښویدنه په جلال آباد کې ونیول شو مکتوبې راغله د کونړ ولایت ته حواله شو لس ورځې یا پنځلس ورځې وروسته بېرته لاړو هماغه قطع کې اوس لګیا دي. باید دا پوښتنه د دولت د لوړپورو چارواکو نه وشي ولایتي مسؤلین نه وشي چې دغه خلک چې نیول شوي دا ولې خلاص شول علت یې څه دی؟ نو دا پوښتنه باید د هغې نه وشي.
ډیره مننه حاجي صاحب ستانه د مولوی صاحب حبیب الله هلال نه او همدارنګ د سیلاب صاحب نه چې تاسو نن مونږ سره په دې ګردی میز کې ګډون وکړ او تر دې وخته پورې مو ځوان فکر خپرونې درنو اوریدونکو ته معلومات ورکړه. خدای دې وکړي چې داسې ورځ راشي په افغانستان کې چې ځنګلونه هم په خپل حال پاتې غم د دارکشان او د نورو د لاسونو نه بچي، انسانان هم په آرامه فضا کې ژوند وکړي، نه انسان ووژل شي او نه هم دغه ځنګلونه د منځه لاړ شي، حیوانات پامني او د هر څه پامني، افغانستان کې هر انسان هر څه سوکاله ژوند وکړي.
پانوري صاحب تاسو نه هم مننه کوو چې تاسو تر راغلی او زمونږ غږم آزادۍ راډیو د لارې نازمون شنو تاسو مونږ خلکو ته واورو تاسو نه هم مننه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.